باشید.
درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مارکلې کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د کابل د پانتون دروازې ته تیر ما چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او اووه ویشت نورې ټپیان کړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په موکړې خبرونو ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پانتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه وویشت ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سرکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه وویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د عادي وزارت وحید مایار څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیخی پاره جزئیات لا هم نوی دی او خای ورسته زیات شي. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیخی د څرنګوالي او د وخت تلفاتو پاره الله خپل قوله سندي ویلي. دغه چاودنه د کابل پانتون جنوبی دروازې کې شوې ده او ټاکل شوی و چې نن د کابل پانتون کې د قضایی ستاج او طبي شورا ازموینه واخیستل شي. تر دې دمه دغه چاودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. تر دې مخکې پرون په کندهار کې چارواکو ویل چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو پرونی حمله د نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوي وزیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خاغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو. انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیه او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوی چې د میدان وردګ ولایت کې بد دی کمیټې د کلینیکونو فعالیت سره له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو د غوښونو لکبلې په میدان وردګ ولایت کې خپل 200 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم تیر مخه مزادي رډیو ته ویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستل شي.
د طالبانو لخوا د سویډنۍ کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګ ولایت زرګونه اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي دي. تاسولا ازادي راډیونا خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلدانی او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل یې د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې کلدانی د 50مې لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شوه ښودل کیږي چې له یو زولنې شوي بندې څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دغو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف له مابسته په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. دا غي مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګند شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابسته ولیږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پیپان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. همدا اوس را سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خاتصاری افغان صاحب د پانتون د دروازې مخې ته د نننې چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه راته وایي.
ام سپتاسه تاو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته څیرمه یو چاودنه سوي ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګه د وخت تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بېلابېلو روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه همدارنګه 28 ټپیان وړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. هم صاحب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې ترسره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوې چاودنه ده. بل
افغان صاحب، کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دی، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتي.
تر اوسه پورې هم صاحب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنی قومندانۍ ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیقه شي چې واقعا پیښه د دې محصلینو باندې سوې ده او که په بل چا باندې سوې ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید سوي نه دي تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال یې راکوه. د عامې روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه 28 ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې څو ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیې پر قمندانۍ د طالبانو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکي وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیې غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ریجبا د خلکو د یو ځای کیدو او د تمدن زایده خو په افغانستان کې ورته لکار شوی. خغلی غنی پرون د فارسی ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسی د ریجبی فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهن نه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه اکثره
دو بویل ضرورت دا دی په هغه اندازه چې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کېږي د دې وخت را رسېدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لویې سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکو کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبویل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده. معین وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی، خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالی 15 پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس پرې ریپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د یوې په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې دا خپله د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ری سکر امنیت او مسؤلیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوی راپور کې راغلي چې روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په یو بل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا ترسره شوی. یو شمیر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریالې زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بله مهمه خبره د حکومت لوري خبریالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسی دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغوی ته ښه زمینه د کار مساعده کړو تر هغو هغوی وکولی شي اطلاع رسونه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوري کودودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکلی د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادي رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل اصله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایه کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل اننوات او خپل کلتور او خپل افغانیت او هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل که ټول لنګوټه تړل دا سو شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کندهاریان په یو توګه په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال په توګه دوی کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي. د دې تر څنګ زموږ سوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو په مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې د کندهاري هنرمندانو دغه چې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه چې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړه او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړه او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالا دات خوسیاش تلګن او غیژنونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پوښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا پخوا خودم راتګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو ځینې تللی بل ځای ته اتمانې په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبه ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي پرېکړه وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځایه به کوچ وکړو، خامخا په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسلط ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو، خپلې ژبې ته دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کې لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نمونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نمونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي دا وړې ژبې خوري. آفرین.
وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خصوص فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمیني وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمي که مرجع وي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ د یو دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګ ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغت لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې خو زینې دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي اوس کدی وی بل ژبه زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب ار څوک چې کن کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکلی چې اوس کوم لهجه زده کوي عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبرم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی دی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل، یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان یو څه زیان رسېد
او د لامل د حکومت د کمزورۍ چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یو کمیټه لرلې د هر شي د پاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه کنه، اوس ما درته مخکې ویلې چې یو د یو نوم د پاره کنه د بل ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی. که دغه ټولو نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلې، نو دا به ډېره خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم په همدې برخه کې کوي، ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دي چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه چې اړیکتون او یا دغه نوم، یعنی داسې ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې در شي د پاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډیره ښه وي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون به
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې مونږ ډیر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډیره ښه وي.
ډیره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه، هغه سپیشي ډرامه وه. کله وخت چې هغه لین درېږي هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. یو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او کډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لحظې ما ډرامې راپیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوش کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول همالته به ما یو ادبي خپرونه مخ ته وړه خفګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتاکې وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت کې یو ملګري مو دې راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یا سیا به لیکوالان یا سیا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا م ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار را نه شي او بیا ما ډېر وځوروي زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذې دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګی سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته به م خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې خبره ورته وکړي نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند دې کل نه مړ دې بيد خ وین مړ دین سړ دی بيد خرو
نو دا ډیر وګدو ناشناس بیا یو سندره وې زما ډیر زیات خوښېدلې
ادکه مورې دارو مکوا ادکه مورې دارو مکوا زمي خواجا آشنا فضل وستل يم دارو مکوا شد وسال د ميو وشو دارو مکوا سد وسال د ميو وشو دارو مکوا زدا تقدير پزول نو تړل و ما دارو مکوا
بیلتون با غازی و سندره لسلام جان سره ویلی و وی سلام جان با بیویل
دا دویش خبری دی خون کوی شکری دی دا دا سلام جان سره دا بیلتون سندری دی
نو دا آقا سندری بیچ مال تا تمسیل ولی بعد مرغا چی داغور آباد بیاموگم پده برخه که دیر کارو نکو بیاموگ ستیشی درامی تر اغلو نور بخشوتم کارو کو دا هم ورو ورو پری خود
تاسو چی بیا دا ستیج درامو تر آلی بیا دا کم پراو کم وقت و کم زمانه و او پس کم درامو کم کارو کو
بیا از کلشی لپانتون سخرا پاریخ شما نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا مال د پانتون له دورې را باد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یو ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یو ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ وغوښتنو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او حکمت سره یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي زه راته چې ما ماشتري کړې ده اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلق نه راځي. نو دغه چې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پانتون له دورې راباد ډرامه و.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي. دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له دورې. بیا هماغه ته ما ته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاجي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هماغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د ده خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټ تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم یو د ړاندور ولا دا کوم یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان خان سولی ته کار وکړي. خانه، زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و. خانه خانه، څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هماغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وای دا د ستور ده چې د درد زګروی خیزي کني سو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامسو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه د یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلي. په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی مم یا جوړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالي مې پرې و په ډیر بد وضعیت کې. ما هغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېلي هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو اهدافو ته ورسېږي، خپلو شومو اهدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کاو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموي، نور بسته، نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه، درته سوال کومه، زارې کوم.
ستاد محبت نشې می سر تزی خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تتا د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په ګرمو پسې ګرزو د رخصار په ګرمو پسې تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي دا قصور د دسپیر نظر تزی د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر خ وړاندې کړي د ګران په شیر کې ژور درد پروت ته احساس او درد یې شیر لاخ کوله کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغله هغه واځي دی و غریب د تجربه او خیال په وس کې ده د زر پانی په نننې پانه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژباورو
پور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پزان رکھ و رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگ دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو ته خلکو نه تاسو ته دو مونږه پاګوی شو د خلکو نه تاسو ته دو مونږ د روزګار پسپور جب خپل خوګه نکړلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د زلفو پسایا کی سازا منکرلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د گل په توری خپل سازا منکرلا بل کڑے کڑے د پزوی نه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیروی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه چل نکړلا او ما سره کې مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا ها مونږه د یو بد نجدا نشو تروم روم را بیا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي دکی
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدل او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدل. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 25 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خبره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د زینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
د دې خار د رنگینو سره بلد نو ما، زه د دې خار د تماشو سره بلد نو ما. زه په دې خار کې یک تنها او مد کلی سره، زه په دې خار کې په جړا او مد کلی سره. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپوا کیسه ترخوا، خو د کلی می هوا خوګوا. رو رو پیدا سے چھڑک را پری وت د نظر اخکار شو سر ودے سہو گوم خمونگ لرا او بر اخکار شو. رنا تیارے تلاڑا لنڈ اگدے تلاڑا ہگا ہگے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا آخر مکڑی اکڑے. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
کله می پریخو خور او رور می پریخوا کله می پریخو خور او رور می پریخوا اے لنڈا دا چ خوګه مور می پریخوا یو سو یارانو چې ساتلمای یو سو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هر سا پټ پټ مزان نه جړې دم په هر سا ما خه مهنت کړې دې ما خه همت کړې دې ما په ځان په غم کې ټول ټول شپو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل کله اخبار تزغلا کله بل کار تزغلا کله نهارو دشا او کله بهارو دشا کله سندر جوړول کله شعرونه لیکل کله پلاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لو یا ناما او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لو یا ناما او لوی شهرت را کړه خدا منه چا محبت او چا نفرت را کړه ما دې خار نه د تمام دنیا سیل کړه دې ز په دې خار فخر کوم زشت کړه ما اوس سقیسه شوی دا سحادیسه شوی دا سویم شپه دا چی ریگم پکی مان اکثر خواگ دوستان خفشی چه دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں زانت ملا متکڑلو د هر طرف مات ځان به سو کخګاری زکه چې ما دغه خطا کړی دا ما تا سره د خپل مینې انتها کړی دا تاله پکار دی چې ازار میکړي تاله پکار دی چې سنسار میکړي خوې افسوس زما په مینه پای دلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لګ حساب خوراکا چې تاسو نه پیژندم که حالات بدل شو زهم هغیم خوستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم که دا طول غمون اون غارما زبا پا سر سر طور دی خپل خدای تو جارما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا داغونه دی خپل زړه له یو څو نور ورکم زبا دشته شور له د خپل درد شور ورکم ای زبا چغه کم او ځان له په پیغور ورکم خپل ارمان او پاتل به نور شعرونه لیکم لنن نه پس به پلاس نه د چا نومونه لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه ده هغه څنګه ده کچا تپوس کو چې هغه څنګه ده هغه څنګه ده زبې خار ته ګوت نه نیسمې زبې یار ته ګوت نه نیسمه خور رور او پلار تا گوت ننی سم خپل نصیب خوار تا گوت ننی سم جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه ز خاد و مدوی خاد و ز نی مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا زیستڑے Oh,
بچا نہ خفکی گی ترکما باز پائما نن میں ہگا جب پریکڑا چد بھی سنا پلکڑا نن میں ہگا تندے مات چد بھی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گیوستے چھپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپسرو او شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولک چد دوی دلاس خورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر میں خوا کی ورت جوڑ گئی مر ورشنا پگور کے پخلا کما او یار پخ دے کمہری گی کھایا دوم ڈوڑے دو